دا مشال ریډیو د وخت مسپښین 3 بجې سویزه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایرن سبا پاکستان ته ځي. د امریکا د سینټ غړي غواړي چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشکولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزی وایي پښتانه افغانان نه په خپل پر چا برید کوي او نه هم د بل ترهګري مني. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو اونیزه خبرونه حجره هم د دې غړي برخه ده. خو لومړی به خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان دوره کوي. په کراچي کې وسلوالو پر یو شخصي ټلویزیون باندې وسلوال برید کړی دی. افغان چارواکي وایي له پاکستان څخه راغلو ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او څلور تنه پولیس یې وژلي. او ستاسو پام بشپړ خبرونه تر اغرزوم. په افغانستان کې میش د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان دوره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو د ادارې یا ISPR د خبر پاڼې لمخي په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن به د پاکستان د پوز لمشر جنرال اشفاق پرویز سره کیانی سره لیدو کاته کوي او دواړه مشران به پر پاک افغان پوله د امنیت او همکاري او د ترهګري په ضد د جګړې پر موضوعاتو خبرې اترې کوي. د جنرال جان ایلن په داسې مهال کې د پاکستان دوره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د څه مودې راهیسې د کړکیچ ښکار دي. پاکستانی پولیس وایي د ګل په ورځ نامعلومه موټر سایکل سورو په کراچي کې د شخصي ټلویزیون چینل آج ټي وي پر مرکزي دفتر ډزې کړي چې لامل دوه کسان ژوبل شوي دي. د پولیس لخوا په جاري کړې شوې ابتدایي رپورت کې راغلي چې بریدکوونکي تر حمله وروسته په تیښته کې بریالي شوي او د ډزو له کبله د یاد شوي ټي وي چینل د مرکزي دفتر ودانۍ او ګاډیانو ته هم زیان اوښتی دي. د کراچي د خبريالانو اتحادیه کراچي یونین اف جرنالیست یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او دا د صحافت پر ازادي گزار ګڼلې دي. د اتحادیه مشر عامر لطیف وای
دا د غندنې وړ عمل دی. دا عمل د هغې تشدد کړی ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او خبری ادارو په ضد تیزه شوې ده. ځینې سیاسي لسانی او مذهبي ټولګي په دې توګه رسنیو کې ځان ځایول غواړي. د بدقسمتۍ نه دا کار په لومړي سر کې لویو ډلو شروع کړی و چې اوس وړو وړو ډلو هم د هغوی په پل تلل شروع کړي دي.
د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رادیو ته ویلي دغه پړه په خپله غاړه اخلي او وایي چې ټي وي چینل آج نیوز تیره ورځ په دیر ضلعه کې د رامنځته سوي حملې او په دغه شان نور ورته پیښ کړي د دوی د ډلې دریس په سمه توګه نه خپروي. افغان چارواکي وایي تیر ورځ د پاکستان لخوا راغلو ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې له سرحدي پولیس سره نښته کړې او څلور تنه پولیس یې وژلي دي. خو د چارواکو په خبره مخالفې ډلې ته هم ځاني زیان رسولی دي او وسلوال تر تیښتې وروسته بیرته د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. د سرحدي پولیس کمانډان جنرال تفسیر خان وایي پاکستان ته خبرداری ورکړي چې کابل زل داسې پېښه رامخته سونه د پاکستان په زیان به وي. بلخوا د پاکستاني پوځ د وینا تر مخه د تېرې اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د پاکستاني ځواکونو په درو پوستو د افغانستان لخوا د سلو زیات طالب جنگیالیو برید کړیو چې پکې شپږ پوځیان وژل شوی وو. خو افغانستان د پاکستانی چارواکو دا تور ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزی ویلي چې تر څو پرې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوز لاسوهنه بند سوي نه وي تر هغه پورې حالت شکیدای نه سي. دا خبرې نوموړي د یاد ګوند لوري د دوشنبه په مازګر په کوټه کې په یو لوی ولسی غونډه کې وکړي چې په زرګونو کسانو ګډون پکې درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسنی سیاسي حالات ته په پام سره وویل
تر اوسه چې څه وسوه د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یوازې سوی دی او د نړۍ خلک موږ ته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده به کوو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزی تر ډیر وخت وروسته په لومړي ځل په یو لوی ولسی غونډه کې ګډون کوي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. ترکی وایي چې په ناټو هیوادونو به ټینګار کوي چې د شام له خوا دی د دوی د جنگي الوتکې راغورځول د ناټو هیوادونو پر ټول پوځي اتحاد باندې حمله وګرځول سي. کچېرې دا خبره د ټولو غړي هیوادونو لخوا ومنل سي نو د ناټو د منشور پنځمه ماده غوښتنه کوي چې ناټو غړي هیوادونه د شام د اختارونو په ضد د ترکی د پولي ساتنه وکړي. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بولند آرنج منلی چې ترکی د پنځمې مادې د عملي کولو غوښتنه کړې ده. نوموړی وایي په دې کې شک نشته چې ترکی له پنځمې مادې سره سم ناټو ته خواست کړي. هر څوک باید په دې پوه سي چې موږ د نړیوال قانون په چوکاټ کې له خپل وس سره سم له خپلو ټول امکاناتو کار اخلو. په دې کې له ځانه دفاع، برابري او د دشمن په مقابل کې د نړیوال قانون هر اقدام شامل دي. د دې څنګه ته د ناټو د 28 هیوادونو سفارتکاران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پر یاد وړاندیز غور کوي او دوی ته به د جون پر 22 نیټه د شام لخوا د ترکیې د الوتکې راغورځولو په اړه معلومات ورکول کیږي. جنوبی کوریا ویلي د اروپایي اتحادیې د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړۍ نیټې څخه له ایرانه د خام تیلو درآمدول ودروي. دغه اعلان د جنوبی کوریا د اقتصاد، مالی او د بهرنی چارو وزارتونو په یوې ګډې بیانې کې کړی دی چې دا شاندار لومړی داسې ایسیایي هیواد دی چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل ودروي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین نن د اسرائیل خپل دوره پای ته ورسول او اوس به د فلسطین د ملي ادارې تر انتظام لاندې سیمه دوره کوي. پوتین به په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره لیدکاته کوي. او تم سرګندیږي چې نن به د اروپایي اتحادیې د څلور لوی اقتصادي قوتونو جرمني، فرانس، ایټلی او سپین د خزانې وزیران په پیرس کې لیدکاته کوي. دا لیدکاته پر 28 او 29 جون کېدونکي د اروپایي اتحادیې تر هغه غونډې وړاندې کیږي چې دغه اتحادیې د قرضو د خرابېدونکي بحران د هر پر لارو چارو بحث وکړي. د خبرونو پای
خبرنامو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته ځي. د دې دورې بغټه سوی د دفاعي چارو یو کارپوهای
د دینه تن منډې چې ناتو سپلای سبا حل شي یا ډرون حمله بند شي. البته دا کېدل شي چې دا کوارډینیشن نور هم سخت کی او یو بل سره تبادله د انفارمیشن وشي.
د امریکا د سینټ غړي غواړي چې د ډاکټر شکیل اپریدی د خوشی کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي. په کراچی کې وسلوالو د آج نومي ټلویزیون پر دفتر برید کړی. د کراچی د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر وای
دا د غندنې وړ عمل دی. دا عمل د هغې تشدد کړی ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او خبري ادارو په ضد تیزه شوې ده.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وای پښتانه افغانان نه په خپل پر چا برید کول غواړي او نه هم د بل تراګري مني. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو اونیز خبرونه حجره هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د پاوز د اطلاعاتو اداره یا آی اس پی آر په خپل خبرکړی خبر پانه کې وای چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته سفر زی او د خپل دورې په ترڅ کې بنموړی د پاکستان د پاوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدکاته کوي. د جنرال جان ایلن د پاکستان د سفر پاکله له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال احمد الله رپورت تاسو پام راړو.
په افغانستان کې د اتحادي فوجونو مشر جنرال جان ایلن با سبا د پاکستان په سفر پینډی ترازی. د آی اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې جنرال جان ایلن پاکستان ته را رسیدو وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره به په فوجي هډ کوارټر پینډی کې ملاقات کوي چې پکې به په پاک افغان پوله مرست زیاتولو او ترهګرو په ضد کاروایانې کولو په طریقه خبرې اترې کوي. د جنرال جان ایلن د پاکستان دورې په حق لا چې کله مشال ریډیو په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې جمان مارک سٹون او پختل نو د هغوی وینا ده. د جنرال جان ایلن د پاکستان دورې په حق لا موږ دا وخت هیڅ نشو ویلې. کله چې نوموړی د پاکستان په دوره راشي نو بیا به موږ مطبوعاتو ته د دورې د مقصد په اړه وایو. خو دا وخت موږ ځکه څه نشو ویلې چې امریکایي حکومت د داسې دورو په حق لا د وړاندې نه څه نه وایي او د دې یو شمېر وجوهات دي چې پکې یوه وجه د سکیورټی هم ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په سلاله چیک پوسټ د ناټو حملې حملی وروستو د دریوانو ملکونو ترمنځ د بارډر کوارډینیشن کمیټه غونډې د ځنډ ښکار شوی وي، خو تعلقاتو کې لږ ډیر بهتری راتلل وروستو د خبرو اترو دا سلسله یو وار بیا شروع شوی ده.
په موجوده ټایم کې د دې وزټ ډېر اهمیت خدا دی چې په بارډر باندې چې کوم دا تناو راغلی دی، یو بل طرف نه دا حمله زیاتې شوې دي، لکه هغوی چې وایي چې موږ باندې بریدونه لګي د وزیرستان د طرفه او دې خوا ته اپر دیر کې او لور دیر کې او په ممندو کې په پاکستان باندې بریدونه لګي. اوس جنرال لینا ملاقات بکی کی فوجی معاملات باندې، فوجی معاملات کې ډرون حمله دي په سلاله چک پوسټ باندې معافی ده، او بل دا بارډر باندې چې یو بل باندې تورونه لګي په دې متعلق خبرې دي، لیکن د دې نه تن منې دي چې ناټو سپلای سبا حل شي یا ډرون حمله بند شي. البته دا کېدلی شي چې دا کوارډینیشن نور هم سخت کی او یو بل سره تبادله د انفارمیشن وشي.
یاد دی وی چې افغانستان کې اتحادي فوجونو مشر په داسې موقع د پاکستان په سفر را روان دي چې 13 ورځ په بر دیر کې افغان پولیس رنځدي براول سیمه کې ترهګرو د پاکستان سکیورټی فورسز په گشت کوونکې دسته باندې برید کړی وو. د آی ایس پی آر تر مخه پیخه کې 14 سکیورټی اهلکار وجلې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا د سینټ غړی سینیټر راند پال په روانه اونۍ کې په امریکا کې د پاکستان له سفیر شیر رحمان سره ګوري چې د ډاکټر شکیل افریدی له بنده د خوشی کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي. د ډاکټر افریدی د کیس په اړه د ای پی خبری ایجنټس د رپورت له داود خټک اورو.
د ای پی خبری ایجنس په وینا دوه امریکایي سینیټران روانه اونۍ هڅه کوي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان د ډاکټر شکیل افریدی له بند د خلاصولو په لړ کې فشار راوړي. ډاکټر شکیل افریدی ته د پاکستان حکومت په دې تور د 3 کال بند سزا اورولې وه چې نوموړي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نخښه کولو کې د امریکا د سی آی ای مرسته کړې وه. دا هڅه د سینیټر ران پال لخوا د ډاکټر افریدی له بند د خلاصولو په لړ کې یو تازه قدم دی. سینیټر ران پال وایي ډاکټر شکیل افریدی یو هیرو دی. د ای پی په وینا سینیټر ران پال لدی وړاندې د یو ترمیمی قانون مسوده وړاندې کړی و او پاکستان ته د امداد یو برخه د ډاکټر افریدی په حفاظت سره له بنده د خلاصولو سره تړلی و. که څه هم لزنی امریکایي سینیټرانو د مخالفت وروستو په دغه تجویز پرمختګ ادرول شوی و، خو سینیټر ران پال وایي دی کولی شي اوس د دغه قانون د پاس کولو په لړ کې پوره مرسته ترلاسه کړي. په ډاکټر افریدی تور و چې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې په ایبټ آباد کې د پولیو کمپاین چلولې و. د ای پی په وینا سینیټر ران پال 13 میاشت ویلی وو چې ماته د ډاکټر افریدی سره د هغه د بهادرۍ له وجې ډیره همدردي ده. د ډاکټر افریدی د مقدمې اولنې اورېدنه د رواني میاشتې په 9 نیټه کېدونکې ده. سینیټر ران پال ای پی خبری ایجنټس ته ویلي چې دی غواړي چې د جولای په 6 نیټه پاکستان ته د امداد په اړه په دغه قانون کې د ترمیم په اړه د نورو سینیټرانو رائے وګټي.
داود خټکو. د کراچي پولیس وایي د ګول یا دوشنبه په ماښام نامعلوم موټرسایکل سپرو په کراچي کې د شخصي ټلویزیون آج پر مرکزی دفتر ډزې کړې دي چې لامل یې دوه کسان ژوبل سوي دي. د پولیسو لخوا په جاري کړل سوي ابتدایي رپورت کې راغلي چې برید کوونکي د برید له ځایه پتیشته بریالي سوي دي او د ډزو له کبله د یاد سوي ټي وي چینل د مرکزی دفتر ودانی او موټر ته زیان رسیدلی. د کراچي د خبريالانو د اتحادي مشر دا برید په کلک غندلې. راځي چې په دې اړه رپورت له ظفر کریمي څخه واورو.
پولیس وایي د ګول یا دوشنبه په ماښام نامعلومه موټرسایکل سورو په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج نیوز په مرکزی دفتر ډزې کړې دي چې له امله یې دوه کسان جوبل شوي دي. د پولیسو لخوا په جاري کړې شوې ابتدایي رپورت کې راغلي چې برید کوونکي د حملې وروستو په تیښته کې بریالي شوي او د ډزو له کبله د یاد شوي ټي وي چینل مرکزی دفتر ودانۍ او ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د یاد برید وروستو آج ټي وي چینل د خپل معمول ټول نشریات وځنډول او خپلې خپرونې یې د برید په اړه خبرونو ته ځانګړې
صحافت پر حملہ آور درندہ صفت افراد نے آج نیوز کے مرکزی دفتر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی گارڈ
پر آزاد صحافت حملہ کون کو خلق کو دا آج نیوز پر مرکزی دفتر ناتارا ڈزی کڑی دی چلا عمل یہ دا مرکزی دفتر یو پیرہ دار او پٹی وی کی کارکون کے یو بلتن سخت جوبل شوی دی. ددا سے حملوں کولو سخا دا تاثر را ولاڑے گی چی صحافیان پر آزاد توگا دا کار کولو سخا منکی گی. دا برید لعمل زخمی شوی دوارا کسان دا کراچی پر سیول ہسپتال کے دا درملنے اعلان دی دي. د هسپتال سرچینې وای د دواړو زخمی شوو کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. د آج نیوز تر مخه ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو، صحافتي ګوندونو او د مدني ټولو ناستازو دغه برید غندلې دی.
د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د شخصي ټی وی په مرکز د ترسره شوي برید نوټس اخیسته او د کراچۍ عمومي پولیس مشر څخه یې د یاد شوي برید په اړه رپورت غوښته دی. د کراچۍ د خبریالانو اتحادیه کراچۍ یونین اب جرنالیسټ یاد برید په سختو ټکو کې غندلې او دای د صحافت په ازادۍ گزار ګڼلې دی. د یاد اتحاد مشر امیر لطیف وای دا د غندنې وړ عمل دی. دا عمل د هغې تشدد کړی ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او خبري ادارو په ضد تیزه شوې ده. ځینې سیاسي، لسانی او مذهبي ټولګي په دې توګه رسنیو کې ځان ځایول غواړي. د بدقسمتۍ نه دا کار په لومړي سر کې لویو ډلو شروع کړی وو چې اوس وړو وړو ډلو هم د هغوی په پل تلل شروع کړي دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه برید پړه په خپله غاړه اخیستی او ویلی دی چې ټی وی چینل آج نیوز 13 ورځ په دیر ضلع کې د رامنځته شوي حملې او دغه شان په نوره ورته پیښو کې د دوی د ډلې دریځ په سمه توګه نه خپروي، نو ځکه دوی د یاد چینل په مرکزي دفتر برید ترسره کړی. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په خبریالانو د بریدونو کچه کې زیاتوالی راغلی او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو له مخې په پاکستان کې د کال 2010 را په دې خوا 14 خبریالان وژل شوي او پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو دپاره دویم لوی خطرناک ملک جوړ شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي چې تر څو پورې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاس وهنه بند سوي نه وي، تر هغه وخت پورې د پاکستان حالت ښه کېدای نه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د دوشنبه په مازیګر په کوټه کې یو لوی ولسي غونډه سوي وه چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی دا وویل چې پښتانه او افغانان نه پر بل برید کوي او نه هم د نورو تراګری منی. د مشال ریډیو خبریال خدای نور نصر د دې غونډې په اړه رپورت لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې دا ولسی غونډه د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې وسوه. په داسې حال کې چې د یاد ګوند لخوا د دې صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې تر 30 زیاتې ولسی غونډې سوي، خو د کوټې په همدې ولسی غونډه کې یو ګډونوال تر بل هر وخت او هر سیاسي ګوند ډېر و. د کوټې دا ولسی غونډه چې د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزی په مشرۍ کې وسوه، پکې د دې ګوند ګڼو نورو مرکزي او صوبایي مشرانو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت محمود خان اڅکزی وویل پښتانه افغانان یو قام دي، خو د تاریخ جبر په دوو هیوادونو کې تقسیم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسنی سیاسي حالاتو ته په پام سره وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارو په سیاست کې لاسوهنه بند کړې نه وي، د ده په خبره حالات یې شکیدای نسی. تر اوسه چې څه وسوه، د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یوازې سوی دی او د نړۍ خلک موږ ته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده به کوو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي. په کراچۍ کې د 12 مئی 2008 پیښې ته په پام سره نوموړي زیاته کړه چې پښتانه افغانان له هیڅ چا سره بد نه غواړي او نه هم بل چاته د حق ورکوي چې بې ګنا دي د دوی د وګړیو وینې توی کړي. بیا هم محمود خان اڅکزی که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې ولسی غونډو تر ټولو لویه غوښتنه د دې صوبې د پښتنو لپاره نوې صوبه غوښتل و، خو د یاد ګوند مشر په خپله وینا کې وویل که بلوڅ له دوی سره په نیمایي ووسي او هر ښه او بد په نیمایي سره ویشي نو ورسره اوسېدو ته تیار دي، خو د ده په خبره که داسې نه وي نو بیا د بلوڅو بیل لاره او د پښتنو بیل لاره ده. د یادولو وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای تر ډیر وخت وروسته بیا هم په لومړي ځل په یوې لویې ولسی غونډه کې ګډون وکړ، او د جلسې ګډونوال د جلسې تر پیلېدو یوازې څو دقیقې وړاندې خبر کړای شول چې د یاد ګوند مشر هم په دې ولسی غونډه کې ګډون کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اوري د نورین کو اوس یو بل ریپورت تاسو پام راړوم چې د یوې ادارې د پاکستان کې د عدالت د کردار په اړه یو ریپورت لیکلی دی. په دې کې راغلی دی چې د پاکستان عدالت به مخکې وایي د حکومت پر کارونو نظر ساتي، او اوس یې د مقالې په لیکنه یو خپل د شفافیت کمپاین اپیل کړی دی. په دې اړه مقالې غټه کې له یوې لنډ دمې وروسته اوري. د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ په داسې وخت کې چې د دې ملک پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت امر نه منلو په تور کې له دندې لرې کړ، اوس یې ولسمشر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې له پارلماني لارې و جمهوري عمل ته دوام ورکړي. مقاله لیکي چې په پاکستان کې د عدالت لخوا د وزیر اعظم د لرې کولو دا نوی عمل د دې څرګندونه کوي چې په دې ملک کې د حکومتدارۍ په لړ کې ستونزې شتون لري. د پاکستان سپریم کورټ چې پخوا یوازې په دې پېژندل کېدی چې د حکومت پر ناسمو کارونو نظر و، اوس یې د شفافیت لپاره یو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ریاست د ورځنیو چارو جاج اخلي، د بورې قیمتونه چیلنجوي، پر شاري چارو او د پیرا ملټري ځواکونو پر ادارو هم نظر ساتي. مقاله زیاتوي په عدالت کې د سیاستوالو، د استخباراتي ادارو د استازو، حکومتي وزیرانو، د ګوندونو مشرانو، ځایي چارواکو او د کمپنیو د مشرانو په لوی شمیر موجودیت دا په ډاګه کوي چې چیف جسټس غواړي په یوازې سر پاکستان وژغوري. مقاله لیکي د وزیر اعظم لری کول د پوز د مشرانو یو عمل پاتې سوی دی، خو د عدالت د ججانو نه. یوسف رضا ګیلانی په دې تور کې لدن دی لري کړل سو چې هغه د واکمن ولسمشر پر ضد د سویس عدالت ته پر دې سربیره لالیک لیکلو ډډه وکړه چې سپریم کورټ ورته امر کړی و. د پاکستان په 15 کال کې زیاتره وخت ولسی استازي او د پوز مشران په داسې حالت کې سره اوسېدل دي چې یو بل یې نه وي خوښ. چې کله یو ناکام سي نو بل واک ترلاسه کړي، او چې کله هغه بریالی نسي نو بیا دغه بل پر واک کښېني. د مقالې په لیکنه په پاکستان کې د سیاسي بدلون پر اتک کې د وژنو، مارشلاګانو او بایللو جګړو لوی لاس پاتې سوی دی، خو اوس وخت بدل سوی دی. اوس په دې ملک کې هیڅوک هم د دې غوښتنه نه کوي چې پوز دې واک ترلاسه کړي. د مقالې په لیکنه هغه ځکه چې د پوز نوم اوس له دې کبله خراب سوی دی چې ګواکې هم د جګړې په ډګر کې پاتې راغلي دي، هم د خلکو په ورکولو او وژلو تورن دي، او هم ولس پر استخباراتي ادارو تور لګوي چې د ملک په بدامنۍ کې لاس لري. مقاله لیکي په داسې وخت کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دندې لرې کړل سو، اوس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په دې تور کې عدالت ته ورغوښتل سوی دی چې په 1999 کال کې یې پر سپریم کورټ په ترسره سوي برید کې لاس درلود. مقاله پر مخ لیکي په داسې وخت کې چې د پاکستان بهرنۍ اړیکې د کړکیچ ښکار دي، په ملک کې انتخابات نږدې سوي دي، نو کچېری سپریم کورټ د وزیر اعظم د لرې کولو غوندې بل پریکړه وکړه نو به دې ملک ته ډېره ګرانه پرېوځي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي، او داسې نه ښکاري چې تر 2014 کال پورې به وي لمات سره مخامخ سي، خو افغان پوځي چارواکي بیا وایي چې د طالبان ورتیا پر کمیدو ده. د دې مقالې نوري مهمه برخه درته زموږ همکار ګولایاز وړاند کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانډ لیکي چې په افغانستان کې له مودې قلاري وروسته د اپریل او په مې میاشتو کې د طالبانو بریدونه سیوا شوي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د رپورټ تر مخه وسلوالو طالبانو د مې په میاشت کې په ټول هیواد کې خواو شاو 3000 بریدونه کړي چې د تیر کال پرتله 1% سیوا دي. د شمیرو تر مخه اپریل میاشت کې د تشدد 2000 پیښې رامنځته شوې. ورسپانډ لیکي چې وسلوالو طالبانو پر لپسې په 11 میاشتو کې بریدونه کم کړي وو او د ناټو کمانډرانو دا خبره کوله چې په دې جګړه کې د طالبانو توان په کمیدو دی. ورسپانډ لیکي د بریدونو تعداد شمیره ښایي چې په 2016 کال کې د ناټو ځواکونو وتلو نه وړاندې وسلوال طالبانو له ماتې خوړلو نه ډېر لرې ښکاري. سخ کال وسلوال طالبانو د سپرلي په عملیاتو کې سخ بریدونه کړي چې د کابل مشهور تفریحي ځای پکې هم شامل دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د شورا ځانګړي غونډې ته خپل وینا کې د وسلوال طالبانو لخوا زیات شوي بریدونو ته اشاره کړي او وایي چې هر ورځ د شلو نه واخلي تر 25 پورې ځوانان د خپل هیواد لپاره ځان قرباني. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مې په میاشت کې په بریدونو کې د زیاتوالي باوجود په مجموعي توګه د تیر کار په پرتله د دښمنانو په بریدونو کې کمی راغلی. ورسپانه د وزارت یو چارواکي د خوري وای چې د تیر کال په پرتله دغه بریدونه 6% کم دي. ورسپانه لیکي چې ورپکې ډلې په اپیمو تکیه کوي خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه اداوي ردوي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې د لا نورو بریدونو ټینګار کړی وو. زیاتره افغان فوجي چارواکو په مارکو کې د طالبانو بریدونو ته اهمیت نه دی ورکړی. ورسپانه د افغانستان په لویدیځ کې میش د افغان ځواکونو ویان کرنل محمد نومان هتفی د خولي وای چې د غشمیر د طالبانو وړتیا نه خای چې زاینې په خپل ولکه کې خستي او یا د افغان ځواکونو پوسټې قبضه کړي. دی وای چې ورپکې نه خو په فوزي اډو بریدونه کوي او نه هم د سامانونو وړلو لارې تړلې شي نو د نخکاره ده چې وسلوال قوی نه دي.
ګلایازو د مصر لانی ټاکل سوی ولسمشر محمد مرسی سره ادا سوی مرکه د ایران د دوو خبری اجانسونو ترمنځ اختلاف پډاګه کړی دی. د ایران محافظه کارا نیم سرکاري خبری اجانس فارس له محمد مرسی سره د مرکه داوا کړی و خو د دې هیواد یو بل خبری اجانس ایرنا بیا د نورو نړیوالو مطبوعاتو سره په ملګرتیا پر مرکه شک شوډل دی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ګلناز اسفندیاری یو رپورت عبدالحی کاکر تاسو ته وړاندې کوي.
د محمد مرسی لوري د مصر د ولسمشری د ټاکنو د ګټلو یو ورځ وروسته د ایران فارس نومي خبری اژانس د نوموړي یو داسي مرکه خبره کړه چې پکې د ایران سره د اړیکو په پیاوړی کولو کې دلچسپي ښودلې و. په اداسي مرکه کې د مرسی لخوا د هم ویل سیو چې غواړي د اسرائیل او مصر امن تړون ته لسره کتنه وکړي. له خبرېدو سره سم د نوموړي دغه خبره رایټرز خبري اژانس دی کریسچن ساينس مونیټر او د اسرائیل هرتز ورسپانې هم خبره کړه. خو وروسته بی بی سی عربي او العربیا د محمد مرسی د ویان د دریس په خبرولو سره د مرکه تر پښتنې لاندې راوسته. ویان د خبره رد کړه چې ګواکې مرسی له فارس خبري اژانس سره خبري کړي. بیا د مصر سرکاري خبري اژانس مینا هم دا یو دروغجنه مرکه وبلله. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د ایران د ایرنا خبري اژانس لخوا پر مرکه شک شودل وو. د ایرنا شک شودنه د ایران په اسټابلیشمنت کې د واک د ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ګوته کوي. ایرنا د ایرانی ولسمشر احمدی نژاد حمایت کوي او فارس خبری اژانس بیا ویل کیږي د دې هیواد د انقلابی ساتندویانو سره تعلق لري. فارس خپل ویب سایټ د محمد مرسی د مرکه له لری کولو انکار وکړي او پر ایرنا د انقلاب مخالفه تور ولګولي. فارس په دې نږدې ورځو کې داسې مقالې خبرې کړي چې پکې د احمدی نژاد پر نږدې ملګرو تنقید شوی دی. ایرنا خبری اژانس یو داسې فهرست جاری کړی دی چې ورته د فارس د پرله پسې غلطیانو نوم ورکړل شوی دی. اژانس وایي په داسې کولو سره فارس په اسلامي جمهوریت کې امنیتي غلط فهمیانې پیدا کوي. ځینې ایرانیان فارس ته د فالس نیوز یعنی غلط یا فارس نیوز یعنی د ملندو خبری اژانس نوم هم ورکوي. خو بلخوا کله چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لویان دی ویکتوریا نولینډ څخه د محمد مرسی پر مرکه د هغه هیواد ردعمل وپوښتل سو نو نوموړي وویل چې دوی له محمد مرسی سره خبری کول غواړي خو د فارس خبری اژانس پر هر خبره باور نه کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ری درنو اوریدونکو. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو په انټرنیټ کې پر مشال ریډیو.com باندې اوریدلی سي وخت د ماسپښین درې نیم بجې سوی. احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډی زور څخه واورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون چینل پر مرکزی دفتر وسوال برید شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې تر څو پرې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوځ لاسوهنه بند سوې نه وي تر هغه پورې حالت ښه کېدای نه سي. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو ګڼ شمېر وسوالو طالبانو د زابل څلور تنه سرحدي پولیس وژلي دي. د ناټو مشر اندرس فوغراس موسین ژمنه کړې چې د شام په ضد به له ترکیې سره یو ځای درېږي. جنوبی کوریا ویلی د اروپای اتحادیه د بندیزونو له وجبه د جولای د لومړی نیټې څخه له ایران د خام تیلو درآمدول ودروي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین نن د اسرائیل خپل دوره پای ته ورسول او اوس به د فلسطین د ملي ادارې تر انتظام لاندې سیمو دوره کوي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه اوریدئ چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاو او سم لجمن سرسم د مشال ریډیو اونیز خبرونه حجره نشر ته چمتو ده. دا خبرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د لوی او بخشن کبادار په نامه خبرونه حجره پایلوم او په پایل کې درته خدای نور ناصر سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم. قدرمن رودونکو د نن حجره په کوټه کې تاسو لپاره کوم او همدا په حجره کې د نن په دې حجره کې چې د کوټې بیل بیل کسان بیل بیل مشران را سره موجود دي. د نن په دې حجره کې به په دې باندې خبرې کوو چې حکومت څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان په بیل بیل شهرونو کې او هم په کوټه کې د بې کاغذ یا نان کسټم پیډ موټرانو پر ضد یا هم په دې سیمه کې ورته د دې موټرو لپاره یو اصطلاح کارول کېږي چې کابلي موټران ورته وایي، د دې پر ضد باندې حکومت عملیات پیل کړه او په سلګونو موټرانو نیولې دي او په زرهاوو نورې موټرې هم چې له خلکو سره وې دلته په کوټه کې او په نورو سیمو کې هغوی پټ کړي دي په کور کې درولې دي او د دې لپاره چې حکومت ورڅخه ونه نیسي راباسینه. دلته دوه قسمه حالات دي. یو هم خلک په دې باندې خوشاله دي چې دغه موټرې ونیول، خو ډیر خلک بیا داسې هم د چاغه وایي لدې څخه د دوی کاروبار او ژوند متاثر شوی دی. د نن حجره مو هم دې ته ځانګړې کړي او کتر پای را سره وای نو د بیل بیل کسانو سره به خبرې وکړو. په اخر کې بیا د حکومت موقف هم وړاندې کو چې حکومت ولې د دې پرد عملیات وکړي، حکومت نور څه کول غواړي د ستونزې د حل لپاره. دا هر څه به د نن په دې حجره کې سره رانغاړو. پایل کوو نیک محمد کاکړ صاحب، لمړی کس چې ما سره نږدې ناشتی. نیک محمد کاکړ صاحب، تاسو د دې موټرو د عملیاتو پر ضد باندې څه راته وایست؟ ښه کار شوی دی، بد کار شوی دی؟ ستاسو نظر په دې باندې څه دی؟
حکومت بالکل صحیح کار کوي. دا لکابلی ګاډیانو زخه موږ ته ډېر ستونزې را پیښې دي. د دې ستونزو په اړه کې دا د ګټه هم شته او نقصان هم شته. نقصان یې دغه دی چې ګردو کابلی ګاډیان چې دي کاغذان یې نشته، تورې شیشې لګول کېدي، په دې کې ترا ترا چمونه کېږي. اوس حکومت پر دې باندې دا سټینډ اخیستی دی چې بای ټیک دي، تا په کابلی ګاډۍ اخیست کې ده، ته غربت په مټاوې، ته خپله زندگی روزمره زندگی خپل بچان په ساتې، ترا سره ما سره خپل کاغذان جمع کړه، نو موږ به دستا ګاډۍ له الیګل څخه واړو لیګل به کو، ته خپل روزګار پکوه. نو حکومت چې دی، حکومت دا بالکل صحیح سټینډ اخیستی.
خو نیک محمد کاکر صاحب، ځینې خلک بیا داسې وایي چې د دې موټرانو دلته له دې موټرانو څخه دلته ځایي خلکو ډېرې ګټې هم وي. ستاسو په اند دا ګټې یې څه وي یا هم څه دي؟ په دې باندې تاسو معلومات لرئ؟
ګټه بیا دا ده چې هر غریب سړی دومره وس نه لري. کابلی ګاډۍ مطلب په سل روپۍ مور سرځي، د کاغذانو ګاډۍ چې دا هغه ګرانه ده، هغه څوک وس نه لري، نه داتمان لري. هر سړی کم ژوند کوي، هغه ډېر غربت سره مخامخ دی. هر سړی غریب دی، څوک پیسې نه لري. کابلی ګاډۍ چې دا هغه په 200 روپۍ ترې کلی ور سرځي، د کاغذانو ګاډۍ په 200 نه ور سرځي. کاغذانو ګاډۍ کم سے کم 1000 روپۍ ور سرځي. د بالکل سہولت دی، غریب ګاډۍ د غریبانو خلک لپاره دا سہولت دی. خو لیکن له سہولت سره هم نور کارونه، مطلب د دواړه اړخیز دي. ګټه هم شته، تاوان هم شته. تاوان یې ما در ټول ګوره، کاغذان یې نشته، په دې کې ترا ترا چمونه کوي، په دې کې تورې شیشې لګولې دي، شو بد نه پکې معلوم شي.
مننه نیک محمد صاحب لتا څخه ډیره مننه. یحیا یو بل کس دی هغه ته به ورسو چې دوی پرې اړه څه وایي.
جی مسله خو ده او ما خدا خلا دې زم چې کوم سرکار د گاډي باندې کړی مور د پاره خدا دی چې دا کوم شیشې مشه زتور دی لا بل د سپیش کې چې مور د حکومت دا یوي چې دا شې کنټرول کې مور د خپل غربت د پاره از مور د توان دی قبل کې د خپل ګوم د دکاندارانو هم د عوام د تګ راتګ هم د هر شي توان خدا دی حکومت مور د حکومت بیا دا کوچ مور ته د خپل کنټرول خپل واچو نو بل شي باندې د خپل غربت هغه مو کو مطلب نکما صاحب دا ویي چې شیشې تور دي نور شان کېږي مطلب غلط کارونه کېږي غلط کارونه سرکار ته بایستې پخپله بند کړي نه شیشې سپاک اور سپینه کا بل دا شمر وکړه او کوم د خلکو سي ګاډانې کړګي دي غربت لپاره کړ دي خپل بچان روزي موزي پکټي سه هغه دی یو دم پر بندي کړي دا موږ یې حکومت ادا سوال دا ورته کوچ مړې دی غمه کوون چې لږ سولت جوړ سي فر دینو نو هغه د پاره د غربت د پاره ما سړک نه د دوه لوک غړې اخی د دوه لوک اواز نه لري د شاګه کی هغه د خپل بچان روزي سب ما ته مګټي.
یحیی خان حکومت وګورو د کوټې په شمول په نورو سیمو لکه لورلای دی روب دی کلا سیفلا د چمن او ډیرې نورې سیمې دي چیرې چې د دې موټرانو کاروبار کیږي ستاسو په اند څومره خلک به یوازې په کوټه شهر کې په همدې کاروبار اختوي معنا څومره به اوس بیروزګار سی وي چې دغه موښان نیول سی وي یا هم په دې باندې بندیز لګول سی وي
په دا کې مطلب څه خلک دي دا څومره خلک د لورلای په کوم ځای نشته یاد کړ نو زه خیال بیا تقریبا ته پښینه ته کوټې د کوچلا پورې څونه خلک دا ګر دغه سره کار لري د بسولیک نن نیمه بیسه تقریبا اندازن چې دای دې غلط داسه کار لري د قبلې ګارډن
مننه کدره تو وایس چې دغه په لورو پروتو سیمو یا په کلیو کې د تاګرا تاګ یا د سامان وړلو راوړلو لپاره همدا ګاډي یا موټران کارول کیږي او کیا د کاغذ موټران کارول کیږي
دغه قبلې ګاډي سم نه جوړ دغه قبلې ګاډي خدای دې چې وسنه کوم صف دا خبره وکړي چې مطلب زه واستې زم کاغذان ولا ګاډي له منظر په وړي قبل گاڑی لمات بس روپے واڑی سل واڑی زد دو سو روپے بس لرم دزور بس نظر نظمور دفر خدا سولہ سنو
نو د دې به کاغذ یا کابلی موټرانو او د هغو ګاډیانو چې کاغذ لري په قیمت کې توپیر څومره دی فرق څومره دی کزمره ردون کتل واضح کړی دا
په قیمت کې د مزکیو د اسمان فرق دی کابلی ګاډی پر ارزان دی او د قیمت ګاډی چې دی هغه تقریبا په شپاړس په ولس لک روپی دی کابلی ګاډی په درې لک پیدا کیږي یو درې لک روپی مسكين سړی پیدا کړی دی د خپل غربت لپاره د سراچای قص کې دی یا ټونه سقص دی یا یو بل څه زکای قص دی هغه په داکلو کې دا ټیم د کلی هر سوا دا ټیم کلو پیا ولیاړه دا ار سړی پیا وچ ولیاړه دا سړی په ځل کې دا ویره دا چې بای کما ټونس کل بازار لبوتی دا ټونس لما لاړی کما دا ویګن لب بازار لبوتی دا ویګن لما ودرې دا ټیم د سکول الکان ټوټل سټوډنټ شې دي زموږ پر کابلی ګاډیان باندې منسر دا مجلس پر ټوټل سټوډنټ دا ټیم ولیاړ دي پریشان دي پسرل مر ولیاړي په کلو کې ولی شي کابلی ګاډیان خلک ویرې نه را بس او د کاغذانو ګاډي هغه څنګه رسی هغه سوارین په کې پر دی هغه د صورتو درینه کې بیا ورته ودری بیا په سټوډنټ شې دي دا بکر پر چت باندې راځي پریشانی دا لوی پریشانی دا موشتا او کچیر دا کاروبار یو مخبن شوی دا از موش خلق با گرد پر غلا بانی مجبور شی رو دول براوزی غلا با کی دین دیاری با غلا کیزی نو موش لحکومت دا خدا فیل کوچ بایی سا پا نرم توگا بانی لدا خلق سر اخپل کانونی لیارا ونی سی اخپل کانونی کشت برا مخت کی کشتوار مطلب کشتوار پیسی پا ادا کی بس دوی تا دا گاردینی لگل دور شو کی رو کاغذان دور جور مرکت کت تاندا نه یې اس کابلی ګاډیز مرده پاره نقصان نه مرده فائدې ډېرې دي لیکن دا ټیم له سټوډنټ را نیولګي تر مریض پورې ار سړی پر خپل کور پریشان دی ولې اس کابلی ګاډی باندې شو تمام سټوډنټ په داسرل مر پر روډ ولیاړي دا هغه ناشته پاسته چې دا هغه پر دا کاغذان پر ګاډی باندې نشراتل دی هغه ګر پر کابلی ګاډیان باندې من سره وو
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه حجره ته غوږ یاست او دا ځل حجره ز خدای نور ناصر له کوټې تاسو په خدمت کې وړاندې کوم چې په دې سمو کې د کابلی موټرانو په نیولو مو د خلکو خبرو ته ځانګړې کړې ده د حجره په دې برخه کې یو بل مشر را سره دی حاجی صاحب تاسو کومړی خپل ځان را معرفي فکرې تاسو نوم څه دی
ما نوم چې دی حاجی محمد نسیم کاکړ زما نوم دی زه د پاکستان د فدراسیون د ترانسپورت نائب صدر یم د بلوچستان د کشنی موټرانو د یلو کیپو د دانور موټرانو صدرم صبحی صدرم نو دا تقریبا د دو د بیانویس زموږ د ترانسپورت چلیش
دا اوس یو کیسه شروع شوی د په بلوچستان کې په کوټه کې هم په نورو سیمو کې هم چې دا نان کسټم پیډ موټران چې ورته وایي یا په دلته په دې سیمه کې خلک قابلی موټران ورته وایي دغه نیول کیږي ستاسو په اند د یو مشر په هیڅ تاسو دغه نه تاوان دي د خلکو لپاره فائدہ یې ده تاسو په کوم نظر دی ته ګوره
مثال دا دی چې دی چې تقریبا په سل کې 15% د خلکو تاوان دي 15% د خلکو پایداد ده 95% د خلکو تاوان ده 95% چې دی خلک اوریجنل کاروبار کوي صحیح کاروبار کوي 15% چې دی هغه خلک دغه سپنګلینګ مال د بار سټرانس غلط مال مثال چې په دو لمبري راځي دا خلک 15% دا کاروبار کوي نو دا 15 کسان د پاره پایداد ده 15 کسان چې دی هغه نقصان ده نقصان په دې دی چې کوم ټیم چیف جسټس چې چودري افتخار صاحب چې دا اعلان وکړي چې وروره دغه ګاډیانې دې بندې شي کابلي ګاډۍ دا نان کسټم دغه ورځې صدر دا نن تقریبا شلمه ورځ ده یا نونسمه یا اتلسمه دا ورځ ده انشاءالله چا به دا نه یارېدلي چې په کوټه کې یو چا په تورو چښو کې سړی افغا کړي چا بدانې یاروېدلي چې دغه ورځ یو داسې اټومېټیک حادثه راغلې ده په دې موټر کې وسوله دا نه ده راغلې دا حادثې راغلې دي پر موټرسایکل دا واردات شوی دي دا خې یو اثر وسو دویم اثر دا دی چې هر سړی موټر خرڅوي هغه راسي ګوري په بازار کې هغه اوریجنل کاغذان چې کوي ښه په خوند ګوري نو د ده سره وام نشته که کراچي له روانې که پنجاب له راځي که پېښور له راځي د ده په زړه کې دا نشته چې د ما سره غلط شی را سره دی چې هر ځای پولیس والا چې کوي ګاډۍ را روانې د لیرې ځای څه کمپیوټر پربووي لمبر یې چک کړي هغه کلیه را روانې ولې دا کشتن والا ته معلومې دي کسیز والا ته معلومې دي چې دا کابلي ګاډۍ دي دو لمبر ګاډۍ دي دا اوریجنل ګاډۍ په مین بازار کې شاید نشته کوي یو دوه شورمه بوی هغه به دا کاروبار کوي اوس از موږ د ریګل پلازا دی دا ګرده واخه به دا ګرده روټ یو کابلی موټر ناول چا پیدا کولی سو نو اوس پیدا
ډیره ډیره مننه نسیم کاکړ صاحب د دې لپاره چې تاسو او هم زموږ د مشال رادیو اوریدونکو دیغ نسې د کلاسې فلاسې مې د ځوان سندرغاړي امین شباب په رخ کې با کاکړی غاړي واورو چې دا وخت تیار دی او تر هغه بیرته ورسته بیا هم راځو زموږ حجرې ته او په حجره کې به پام دې سونه باندې خبرې سره کوو اوریدونکو تاسو له مشال سره وسیل تر دې کاکړی غاړو ورسته بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو
فن اخی با خود ل دنیا فن گران و میستا فروی نازک استا تا اکازی
زتمن اوریدونکو بیا هم درته په حجره کې هرکلی وایم. نسیم کاکړ صاحب تاسو ته راځو بیا هم، او تاسو د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ چې ګواکې دا نان کسټم پیډ موټران نیسي، خو دلته په کوټه کې تجارانو او بیل بیل سیاسي ګوندونو دا غوښتنه کړې چې دا دې نه نیول کېږي. که موږ ذکر وکړو وړ مورځ هم په کلاس فلاسیمه کې هم د دې پر ضد باندې کاربندیز شوی و، آیا د دوی دا غشتنې پر ځای دی او کیا؟ تاسو د دوی د غشتنو په اړه څه نظر لرئ؟ غشتنې پر ځای هم دی او کیا؟
هغه غشتنه دغه ترافق ده چې بالکل حکومت د دوی سره تعاون وکړي چې دا څه قابلی موټران دي، حکومت را ولار سي پر نیو کې دي آرډر وباسي د دوی د پاره دي چې دا څه موټران ورسره دي، د دوی پیسې دي نه ځای کوي، د ملت پیسې دي، د عوام پیسې دي، دوی د پاره دي دوی د کشتم د خلاصېدلو کوشش وکړي، د دوی چې د کم ټیکس واخلي و دوی ته د خپل نمبران ورکړي و دوی ته د خپل کاغذان ورکړي، نو به عوام هم بچاو سي، د عوام پیسې به هم بچاو سي، د ګورمنټ په خزانې له به هم څه پیسې ورسي، نو به د ګردو مسله حلي. که چیرې دوی وایي چې یا زموږ د پاره دي، دا خو هر چا په غلط فهمي کې دي چې زموږ د پاره دي د قابلي ګاډۍ خلاصې سي، موږ شورمان کوو، دا خو حکومت دی جوړ حکومت دا داسې نه دی چې علاقه غیر دی، علاقه غیر په ګرده پاکستان کې اوس نشته، وزیرستان علاقه غیر و په هغه کې حکومت راغلی دی. نو په حکومت کې دا دی چې د دې سره ډېر تاوانونه تړلي، اوس داسې قابلی موټر هواخه به دا بازار کې شم که شل په ډېر شل کتلونه شل راغوای به ته کې کولی شې، په لور لایق کې کولی شې، خو ما اول درته وویل چې د دې ثبوت نشته په دغه موټر کې، ته نشې کولی که د هر چا لمبر واخیستې لمبر ستا نه ځای کېږي، په سولو کې به د یو وخت له داسو چې باید د دې لمبر پلیټونه بدل که هغه بم د ډیر په کم زړه کوي، په اوریجنل موټر کې دا کار نشي کېدل.
یحیی خان تاسو بیرته راسو، د دې ستونزې د هواری لپاره ستاسو په فکر څه باید وسی؟ منا حل یې څه دی؟
موږ له حکومت دا سوال کوو، موږ حکومت دا خواست کوو چې پر دغو خلکو باندې، د دغې سیمې پر خلکو باندې او د صوبه خیبر پښتونخوا پر سیمې خلکو باندې حکومت خصوصي اوران وکړي. ولې زموږ نه پکریانې شته زموږ په دوو صوبو کې؟ موږ یو شی نه لرو، موږ یو غریبان خلک. له حکومت موږ دا خواست کوو چې دوی پر موږ باندې یو د رام نظر وکړي، په 2000 روپۍ منتلي کښتې را لګوي، په 10000 روپۍ سالانه کښتې را لګوي. زموږ خلک هره خوا له حکومت سره نه شي که حکومت وغواړي، له حکومت سره هله ریاسته حکومت د دغه لار راایستلی هم شي چې بای ته ماته 2000 روپۍ راکوي، ته ماته 1500 روپۍ راکوي، ته ماته 1000 روپۍ د میاشت کښت راکوي، زه راستا ګاډۍ اوس خو بې قانونه ده در قانون کومې. له حکومت سره لار شته چې ته خو موږ ته د امن امان په باره کې مطلب تا دا پابندیانې ولګوئ پر قابلي ګاډۍ باندې، هغه موږ تا ته دا خواست کوو. حکومت خوش دی، مور پلار هم دی، بیا وایي د خدای له زوره، بیا له هغه بعد د حکومت له زوره. حکومت ته باډر سیل کړي، حکومت چې زما ښار له ګاډۍ را ورسېده دی زما په ښار کې نیسي، دی دې پر باډر ونیسي، له باډر یې دې نه رایله کوي. نو ښار له چې ګاډۍ را ورسېده بیا د پاغه کار نه لري.
دغه قابلي موټران او یا هم بې کاغذو موټران تر دې ځایه او هم د بلوچستان تر نورو سیمه پورې څه ډول بیول کېږي؟ او آیا په دې پوستو باندې چې په سلګونو په لسګونو پوستې دي دا نیول کېږي او کیا؟ څه ډول دغه تر نورو لرو پرتو سیمو پورې بیول کېږي؟
موږ د سیمې دار په باډر کې خدا ګاډۍ نه خرڅېږي، مېړې واخلي زه یې واخلم، ګاډۍ واخلم، هلته واخلم، باډر کې خلک ناست دي هغو ته موږ پیسې ورکړو، مطلب پیسې نه کوو، ګاډۍ هغه واخلي، ګاډۍ موږ سودا وکړو، پیسې هغه ورکړي، کوم سړی چې مال رارسوي دلته ما پر راورسوي، دلته زه کوم ځای ور وټاکم، هغه دلته ماته ګاډۍ راکړي، بلس چابۍ راکړي، زه درته پیسې ورکړم.
مننه غلام محمد کاکا. یو بل کس دی او هغه موږ سره په همدې اجره کې ناست دی. غلام محمد کاکا، تاسو په دې ستونزه باندې را سره خپل نظر شریک کړئ، تاسو په دې باندې څه وایست؟
خو دغه دی چې د ګورمنټ په حل کې حل کولی شي، هر مسله حل کولی شي،
نو چې یو مسله دا ده چې له هغه ځای راځي اول وار خو په کار وایي چې ما راتلی یو سړی په ډېر محنت باندې دا سره ټولې کړي یا یو لک یا دوه لکه روپۍ هغه ورور چې په ویره ویره کې ضایع شي ځینې ګورمنټ یې نیسي ورور سره دګی کې نو اوس چې ګورمنټ رالی و د ګورمنټ بیا دا مهرباني ده چې له موږ سره دې په داسې طریقه باندې دغه وکړي چې ولې زموږ په وطن کې نه یو کارخانه شته بې دغه ما چې و بل هېڅ روزګار نشته نه د سرکار دونې ملازمتونه شته تعلیم هم تقریبا اوس عام دی یو سړی دی هغه بیر ډاکټر ونی ما چې و بل کار کولی نشي نو دی مجبور یو دې چې ته چې یاره له پلاره یا له کا یا له غلا یا څه پیسې پیدا کړي اوس دوه لکه درې لکه روپۍ موټر په واخلي هغه باندې چلوي دی خپله زندگی په تېروي نو ګورمنټ چې له موږ سره همدردي وکړي نو چې د دې پیسې یا خو اول خو بند له بارډره بند شي او یا دلته چې دی ورور څه موږ ته سهولت راکړي چې لکه کوم د لیسنس پیسې چې موږ جمع کوو کوم چې د بجلی پیسې جمع کوو نو چې هغه بل دی کتلی هغه دغه کېدلی چې د دې سره ګاډۍ ده دا پیسې موږ ته راکړو موږ به تاسو ګاډۍ راکړو چې ګورمنټ یې ونیسي هغه ګاډۍ خو نو ولاړه ګس دی ورک څه لکه د سړي چې جیب غلو ووي ویني نه و راځي زیات ولې غلط المرونه ختمې چې هغه دوه لکه درې لکه روپۍ ځای شي نو موږ له ګورمنټ دا دغه کوو چې موږ په علاقه کې بل روزګار نشته بې دغه ماشې واده تبلې ګاډۍ راځي هلته ټیکس ورکوي نشته زموږ ټیکس تقریبا اوس دلته په درې لکه روپۍ ګاډۍ ده اوس چې د کراچۍ زما راوستل دغه په اوولس لکه روپۍ ده نو اوولس لکه روپۍ یو سړی لري هر سړی خو نه لري نو په دغه موږ له ګورمنټ دا خواست کوو چې موږ سړي پیدا طریقه لاړ شي چې نه دې دا مشکلان خواریږي او نه دې د ګورمنټ نقصان کیږي ولې چې موږ دا ګورمنټ وساتو نو په دغه به ساتو لکه یو چانده چې چاته ورکوي یا یو خرڅ ورکوي د بجلی خرڅ ورکوي د بل خرڅ ورکوي نو د ګورمنټ هم هغه له موږ سره هغه مسته کولی شي چې موږ ګرده ګورمنټ ته ودرېږي چې یاره ګورمنټ دې پاتې شو د رس له ودې که ګورمنټ له موږ سره دا تعاون کوي چې ورور سره موږ سره رس دی بیا لکه کوم چې قانوني تور باندې پولیس دی لاس دی ورې کې موږ په خپل سایډ نه پوهېږو تر اوسه پورې موږ زاړه خلک موږ په خپل لاس نه پوهېږو په وجه د دې چې ګورمنټ یې راسره کوي موږ له ګورمنټ سره له پولیس سره خوله وو له سایډ سره خوله وو نو هغه موږ له ځان نه لرې کوي خپل ځان موږ له ځان لرې نو موږ وایو چې ګورمنټ له موږ سره یو څه دغه وکړي هل پیدا شی دی چې له موږ سره به همدردي دا وکړي چې یو کښتو سره چې دا سړی ورکولی شي چې دوه لکه پیدا کولی شي دا شل زره به ورکولی شي اوس هلته اته لکه روپۍ دي دلته دي ورور سه په اته لکه کې یو لک روپۍ ټیک دین واخلي لوی ټیک جوړېږي د ګورمنټ نوم یو ځای جوړېږي نو زموږ به هم نه بربادېږي ګورمنټ به هم نه بربادېږي اوس وګوره لیسنس دی اوس مثلاً زه لیسنس دی اوس زه داخلوم نو ګورمنټ ته خو پایده ده ویني چې ما ونیسي وایي تمارو لیسنس نه یو رو لیسنس چې نهسته لیسنس کاره چې ټیکس جمع وي ګاډۍ ټیکس جمع وي بل شی جمع شي نو خو د ګورمنټ راګډ دی لکه یو سړی چې شریک وي نو خو خیال یې ساتي ګورمنټ زموږ مور و پلار دی موږ به ګورمنټ هم ساتو او ګورمنټ به خپل بچیان هم ساتي نو ساتنګ یې دغه دی چې له موږ سره به ورور زموږ د غریبۍ په حال کې دی راسره ګډېږي
که په لنډه ټکو کې راته ووایاست چې دغه چې حکومت عملیات پیل کړی دی تاسو یې په حق یاست او که
یا یاره زه خو یې په حق یم دی پاکې په دغه یم چې ورور ته ځسه نو دا شی به له ما بین ورکي چې یو قانون شي د ګورمنټ یو حق په موږ کې ښکاره شي یا زموږ حق پر ګورمنټ ښکاره شي نو زه دواړو طرفو کې دې موږ باندې هغه تاوان
معنا ستاسو ته خبرې مطلب دا دی چې حکومت دې په دې طریقه سره عملیات وکړي چې د دې مسلې حل راووزي
حل راووزي حل به دغه طریقه د چورور سوس خدای دې شل کال دې کال کې د ګاډي راشل شي
نو تاسو غلام محمد کاکا تاسو د ډیر عمر یاست یو مشر یاست کزمج اوریدونکو ته دا وایاست او لږ د تیر وخت ذکر ورته وکړي چې دغه مسلې په خوا هم وي یا کنه وی د پدیاله کله معلومات راکړي
او دا یو مسله نه وې به د سرکار به اجازه ته یا او شی دا د نالي کډه چانه سوښلې اوس د ګورمنټ کمزوري سمري نیکی سمري هر سره چې دی د ګورمنټ کې ګړ دی کلار ماته یې دی ماته یې کڅوړک ماته یې دی ماته یې کله کې په باش دی باش نو دې په دا شهر باندې له ګورمنټ لري دی پروسل خال دا و چې بجې ګاډي واښتل له کراچي سیو کړه چې له ګاډي راتله کراچي له بلالو ګاډي مو واښتل دل چې بلالو اکسس ته مو ورک کاوزال بیا کوم ټیک چې مو هغه به الله تعالی دا کاټ چې به کاټ کې هغه ټیک مو ورته سم ورکړی ورته دلته چې مو ورته مو پسا لوی زلو پا بازار که گرده دل اسمه اوزمش ده عوام ده پارم تکلیف دی اوزمش ده مریضان ده پار تکلیف دی ده خوی خوار علاقه ده ورور ده هر لین غیب دو موتران وی الکوان پا کراجی انجین پا کراجی الکوان ورور سه تعلیم حاصله ای انجین راجی لیر 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 ده ماشتری جی نو ده تعلیمونه گرد پا گاڑی چیش نگه چی گاڑی ولی چیزی بز ما که ده کاغذ بی که مخی لس رو پیخم بیا پا ده غرز پیندوس پیخم نو ده آمان ده پارا دبل تا تاوان ونی نو بیزن ده قسولم ولی ده دیر سپیز ما خرج را جی زور تا ماوی آرپی برا که آقا مسکین مجبور ای ولی انتی دلور تعلیم خراب پیش انتی دزوی تعلیم خراب پیش انتی مریض بی نو ده گرد انتی سبزی بی انتی دار مدار ده دنیا گرد پر ترانسپورت دی نو چه ترانسپورت لیست سر تکلیف سو زیاد هر کار مانده سو
ډیرو قدرمن اوریدونکو د حجرې په دې خبرونه کې مو د ځای خلکو ستونزو او خبرې د بې کاغذ موټرانو په حق له اوریده هلته مو د خلکو همدا پښتنې د بلوچستان له متعلقه وزیر بابو امین عمرانی مخې ته کښې شو دی. امین عمرانی د مشال راډیو ته د ټلیفون پر کرښه د غږ نه ثبتولو په شرط داسې وویل چې د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره یو داسې لار غوره کوي لګیا دي چې نه به هم د خلکو د ده په خبره پکې ډېر تاوان وي او نه به هم د حکومت او هیواد پکې تاوان وي. خو په دې برسیره ما هڅه وکړه دا پوښتنه د دې ستونزو پوښتنه مې د بلوچستان اسمبلۍ د یوه بل وزیر مخې ته کښېښوده د هغه څخه مې دا پوښتنه وکړه چې نوموړی زمرک خان اڅکزی نومېږي د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. زمرک خان اڅکزی څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی او د دوی ګوند د خلکو د ستونزه په اړه باندې څه وایي. نوموړي له مشال سره خبرې کړې وې. په تاسو باندې د زمرک اڅکزی همدا خبرې اورو.
حکومت هم یو پالیسي خپلوي چې داسې یو رجسټریشن پالیسي ورته جوړه کړي چې دا موټران ته یو دغه ورکړي یو تحفظ ورکړي او دا هم کوشش کوو که چیرې رجسټریشن یې نه کړی چې یو تحفظ ورکړي ټمپرری نمبرونه ورکړي لکه څنګه چې په پښتونخوا کې وو. پر دې خبرې اترې روانې د وزیر اعلی سره انشاءالله موږ کوشش کوو چې حل یې راوړو.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو له همدې سره زه خدای نور ناصر او په کوټه کې د حجرې برخوال چې زما سره یې ګډون کړی و له ټولو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره موږ ته یې وخت راکړ او له موږ سره یې په همدې حجره خپرونه کې برخه واخیسته. له تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو د مشال راډیو ته غوږ وست. په حجره خپرونه همدلته سره رانغواړم. بیا هم خدای نور ناصر له تاسو اجازه غواړم. حجره پای ته ورسېده خو د مشال راډیو نه ساعته خپرونې لا هم دوام لري. له مشال راډیو سره اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د مشال ریډیو خپرونې پردی زې پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو. د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو ورشه.